سلامونه شیبریم استاسو کوربه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وی آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ځانګړی فعال وسلوال عمومي مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته کراره کراري ده. د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د لوري د ټوپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سیشنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې نړیوال مرستې په مستقیم ډول افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکی خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی دی چې اړمنو کسانو ته په شفافه توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومه کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قمندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قمندان خپلوان دي. سملاسي د وړ مشپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو طالبان یې د دښمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو د ټولګټو وزارت هوډ کړی چې د کابل کندهار لویه لاره بیرته ورغوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکي ټیمونه یې دغه لاره کتلي او د اساسي رغونې پر پلان کار روان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو عملي چارې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له صدر اعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستان د افغانانو د رئیسولو په بهیر کې همکاري کړې ده. انټونی بلنکن پرون په واشنگتن کې د ایډی راما کوربه و. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره یې مرسته وکړه. یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داسې وخت کې دا ورځ لمانځي چې لا هم کړکېچ زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن خبرداری ورکړی چې د روسیې له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایډن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیه دې د اوکراین له پولو پشا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې پیل کړي دي. اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین له پولو سره تر یو نیم لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي وي. اسجرړو په منځني سفر 1289 پټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې واشنگتن په افغانستان کې د القاعده پر ضد طالبانو هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی وایي د طالبانو پر ضد به د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ ونه کړي. دا څه معنا؟ د سیاسي چارو کتونکی احمد وایس ورتک
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غربي دوی په رسمیت وپیژني فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
په غزنی کې کاروبارګان د برېښنا له ستونزو شکایت لري.
یوه ورځ نه وروره موږ ته په زراعت او تاوان رسوي. کاروبار مریږي، کاروبار خرابېږي، مشتری ته جواب ورکوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویل متحده ایالات غواړي په افغانستان کې هیڅ ترهګر سازمان فعالیت ونه کړي. ښاغلی ویسټ که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله، خو زیاته یې کړه طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټام ویسټ د طالبانو لخوا د یوه ټولګډونه حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یوه همشموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سوله ییز دولت وویني چې هیڅکله ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي. ښاغلی ویسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو د لوړ پوړی ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوحې په هوکړه کې د خپلو ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحده ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعدی په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یو ننګونه ده. موږ غواړو په هغو ګامونو ډیر باور پیدا کړو چې د القاعدی او داعش په ضد پورته کیږي. موږ غواړو وګورو چې په افغانستان کې هیڅ یو ترهګره ډله چې په دې کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیتونه کړي.
هغه د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څانګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اندېښنو ته په ځواب کې وایي
اسلامي امارت اول خو هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه د چا په ضد باندې سو استفاده وکړي. او بل د القاعدې اړوند څوک په افغانستان کې اوسېدنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال د یو خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لاید یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لا بیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عمله نیوکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واک کې د ګډون زمینه برابره نه کړه. ټام ویسټ دا هم وویل چې د افغانستان په رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنی جوړ سرپرست حکومت ټولګډونه دی او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د داعش د ځپلو په خاطر د طالبانو هڅې ستایلې دي خو د القاعده په اړه یې اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لور ته ښاغلي ویسټ ویلي دي چې واشنګټن د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. آیا دا د طالبانو د ملاتړ معنا لري؟ د متحده ایالاتونو په هارورډ پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد ویس وردګ څخه اور
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې درته ترګن کې لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی بلکې د منطقې هم ده که چیرته نور وسلوال ډلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې وه په خوانی شمالي تلوال چې په پسرلي کې بود دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې خو بیا په دې کې دغه یو تشنج رامنځته کیږي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ور نږدې کیږي بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکا د داعش په برخه کې ټام ویسټ یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د ده په وینا لاسته راوړنې لرلې دي خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټام ویسټ خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې. په یو ځای کې په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید دی طالبانو پر رسمیت پیژندو رد کړله بیا په ځینو نورو مواردو کې خوشبینی څرګندوله لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی د طالبانو او د القاعده تقریبا ودونه فرق کړي دي. حتی د ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دي پاسپورتونه اخیستی دي هغه په تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی لیکن له القاعده نه هم داعش ډیر غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي.
له شغل وردک څخه په مننی په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه واشنگتن غواړي چې پریکړه وکړي. خو کله په دې راپور کې تفصیل وړاندې اوریدلی شي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
امریکا وایي د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د محکمې له پریکړې وروسته عملي اقدام کیږي. د سپین ماڼۍ ویاندی جین ساکي تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل ولسمشر جو بایډن هڅه کوي چې د افغانستان د شتمنیو یوه برخه د افغانانو په ګټه وکارول شي او پاتې د محکمې له پریکړې وروسته په امریکا کې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې.
سپین ماڼۍ وایي تر کومه چې محکمې حکم نوي کړی دا شتمنۍ نه انتقالیږي. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکي د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
لکه څنګه چې پوهیږي د سپتمبر د 18مې د ډیری قربانیانو کورنۍ او چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي وژل شوی د طالبانو پر وړاندې اداګانې کړې دي، نو په دې اړه د فدرال محکمه څېړنې کوي. بنان د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر به په متحدو ایالاتو کې پاتې شي. په دې اړه به د محکمې حکم او رایه پریکړه وکړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د رواني فبروري په 11مه د ویجرایي فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکېچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یوان دازا کنګل شوی پیسو یعنی 2 میلیارډ ډالرو د ازادې دوه پریکړه وکړه. خو ویل د دغه پیسو سمنی مې برخه به د سپتمبر د 11مې نیټې د قربانیانو کورنۍ او تور کول شي. د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنۍ او ته د افغانستان د کنګل شوی پیسو د وی برخه د انتقال پاړه د خغلی بایدن پریکړه په افغانستان کې دننه او بهر لتون خبرګون سره مخ شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې بایدن د افغانستان د شتمنۍ او د ترلاسه کېدو هڅه کوي. عام افغانان هم د امریکا د جمهور رئیس د پریکړه سمنه غنی.
زمانم دوست محمد دی د مرکز وسیرین کې مطلب جو بایدن د دې حق نه لري چې دره وخت او یای پچابانی تقسیم کوي یا پکې تصرف کوي، صرف د دې د ساتنو حق لري.
خطره نوري ما حق پیخه کې د افغانستان اتبا افغانیان په هیڅ ډول سره ګډون نه وکړي، نو دا قصاص باید افغانستان د خلکو د شتمنیو څخه وانه خستل شي.
په دې تړاو د پلازمین کابل په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې هم شوي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال وشوي. هغه مهال امریکا د طالبانو له حکومت د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه. خو د دې غوښتنې د نه منلو په پایله کې امریکا پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د ویلامي په خبرولو سره ل امریکا یو ځل بیا غوښتي چې د افغانانو شتمنۍ بې قید او شرط خوشي کړي. په ویلامي کې خبرداري ورکړ شوې چې امریکا په دې اړه خپل دریز بدل نه کړي، نو طالبان به د هغه هیواد پاړه په خپلې کړنلارې له سره غور وکړي.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته بریتانیا ته تللي افغانان د شپږو میاشتو په تیریدو له هم په هوټلونو کې اوسېږي. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ورغلو 12,000 کسانو له ډلې شاوخوا 12,000 پړاو په پړاو له هوټلونو بهر کړي او په کورونو کې ځای پر ځای کړي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت وایي دغلته ورغلي ډیری افغانان نه غواړي چې لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شي، نو ځکه په میاشتو میاشتو په هوټلونو کې پاتې دي. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې بریتانیا ته د افغانانو د تخلیه د بهیر د پایل دادې شپږ میاشتې پوره شوې او دې موده کې 12,000 افغانان بریتانیا ته بیول شوي دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼه د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکي دوی هڅه کوي چې د ورغلو افغانانو له ډلې 12,000 ته پړاو په پړاو کورونو کې د میشتېدو زمینه برابره کړي، خو وایي پاتې نور ممکن تر یو کال پورې په هوټلونو کې پاتې شي.
ما از وقتی که آمدیم از آگوست تا به حال دمی هتل هستیم و دلیل عمده ای که به ما
عبدالله له هغو افغانانو دی چې ټیک شپږ میاشتې کېږي بریتانیا ته بیول شوی، خو وایي لا هم هوټل په هوټل ګرځول کېږي. له دمی وپوښتل چې هوټلونو کې د اوږدې مودې لپاره د افغانانو د پاتې کېدو لاملونه څه دي.
اکثر لویو ښارونو لکه لندن، برمنګام او منچستر د افغانانو میشتېدل رد کړي دي. په نورو ښارونو کې دولتي کورونه چې د کنسول کورونه ورته وایي کم دي. د خلک ګرځي شخصي کورونه پیدا کوي، خو شخصي هم کم دي. که پیدا شي څنګ ته به یې ښوونځي ډک وي، او که ښوونځي پیدا شي نږدې ورته کور نه وي.
پر بریتانیا سربیره د تخلیه شوو کسانو ورته ستونزه نورو هیوادونو کې هم محسوسه ده. تازه په ابوظبی کې لسګونه هغو افغانانو مظاهره وکړه چې امریکا ته د تګ په خاطر له افغانستان را ایستل شوي، خو شکایت کوي چې اسناد یې نه پروسس کیږي. د راپورونو له مخې تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1,25,000 افغانان له هیواده ایستل شوي دي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې سپورتي خبرونه لرو. د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. بریتانیا وایي دوی داسې نقش نشانې نه ویني چې روسیې دې د اوکراین له پولې خپل سرتیری لرې کړی وي. ورته اندېښنه د امریکا متحده ایالات هم لري. او ولسمشر جو بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال له منځه نه دی تللی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه وایي د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پای ته رسولي. اسدالله لودین د نړیوالو اژانسونو په استناد راپور لري.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والس وایي د اوکراین په ختیځ کې د شته وضعیت په اړه د کرملین خبرې او عمل سره یو شان نه دي. روسیې ویلي دغلته یې پوځي تمرینونه پای ته رسولي او د سرتیرو شمیر یې کم کړی، خو ښاغلی والس وایي د اوکراین پولې ته نږدې داسې نښې نښانې نه ویني. بریتانیا او امریکا په پرله پسې ډول خبرداری ورکوي چې روسیې د پوځي یرغل په هدف د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات پیل کړي او څه باندې 1,25,000 سرتیري یې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د فبروري په 15 وویل داسې نه بریښي چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیري لرې کړي وي. بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال لا هم پر خپل ځای دی. بریتانیا او امریکا دغه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت ویلي ځواکونو یې د اوکراین له پولې شاتګ کړی او په خبره یې د لانجې د هواري لپاره هیلې هم ډېرې شوې دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته ډیپلوماتیکې هڅې هم روانې دي او د امریکا ولسمشر ویلي د ډیپلوماتیکو هڅو د بریا امکان لا له منځه نه دی تللی. بلورته د روسیې د استازو جرګې یا دوما پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه پکې غوښتل شوی د اوکراین ختیځ کې د دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژني. دا هغه سیمې دي چې تر ډیره روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي پکې میشت دي. که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د استازو جرګې دا پریکړه لیک تایید کړي، د مسکو او لویدیځ ترمنځ ناندرۍ به نورې هم زیاتې شي. لویدیځو چارواکو او دغه راز د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلومات جوزف بوریل ویلي د اوکراین پولې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او بدلون پکې د نه منلو وړ کار دی.
د سپورت لډګره، د کرکټ لډګره، په نړیواله کچه د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمن نن ټیسټ لوبه ده. دا لوبه د افغانستان په وخت باندې نیمه شپه پیل شي او د هند او ویست انډیز ترمن د شلو ورونو لوبه ده چې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام خواته شروع کیږي. د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه دلته در سره شریکو.
په بنگلادش کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړي د کورونا په وایرس اخته شوي. بنگلادشي رسنۍ ویلي افغان لوبډله چې د بنگلادش په وړاندې سیالیو ته په تیاری بوخته ده. د بنگلادش کرکټ بورډ ترې غوښتي چې د 40 ساعتونو لپاره د لوبغاړي قرنطین شي او له هغه وروسته د کورونا د نتیجې معلومولو لپاره بیا ازموینه وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې څخه معلومات وغوښتل، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان او بنگلادش ترمنځ درې ورځنۍ او دوه شلاورزې لوبې کیږي چې لومړۍ لوبه هم د فبروري په دروشته منیټه پیلېږي. اتحاد توچی لوبډلې د قرباغ فوټسال د یووالي جام اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، د اتحاد توچی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې اتحاد توچی له طلوعي د بدی لوبډلې سره مخامخ شوه چې اتحاد توچی 3-0 په وړاندې طلوعي د بدی ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. د دې لوبو د کېدو هدف د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول او د فوټبال لوبې وده ښودل شوی. او د اروپا د اتلانو لیګ د دویم شپې په لوبو کې د انټر فوټبال کلب د لیورپول لوبډلې کوربتوب او بایرن مونیخ هم د سالزبورګ لوبډلې په وړاندې لوبغالي ته ښکته کیږي. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا دواړه سیالۍ په یو وخت ترسره کیږي. لیورپول او انټر لوبډلې داسې مهال سره مخامخ کیږي چې دواړه په لیګ کې ورته حالت لري. دا د اروپا د اتلانو په لیګ کې 5م ځل دی چې انټر او لیورپول لوبډلې سره مخامخ کیږي.
Thank you.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تر څلور نیمو بجو وروسته د ځوان فکر خپرونه لرو. په دې پروګرام کې دا څېړو چې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته چې شپږ میاشتې پوره کېږي، ځوانان څه غوښتنې لري او څه شکایتونه. دا تر څلور نیمو بجو وروسته اورېدلی شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي راډیو د خبرونه دی برخه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. دا ونسان د فوټسال ترنونو سو کلونو کم عمره ټیم پرون سیشن به تاجکستان ته ماتي ورکړه. د دوی لوبه د مرکزی اسیا د فوټسال د تلولي جام په لړ کې وسوه. تفصیل له صفی الله ستانک زینه اوري.
د مرکزی اسیا د فوټسال د نولس کلنو د ملي ټیمونو د لوبو پر مهال د افغان نندارچیانو حضور ډیر ګرم و. افغانستان د فوټسال د نولس کلنو ملي ځوانانو په یوه لوبه کې له تاجکستان څخه بریا خپله کړه. دا لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د مرکزی اسیا د فوټسال د نولس کلنو د سیالیو په لړ کې وشوه. افغانستان 5-1 لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال تر نولس کلنو د ملي ټیم سر روزونکي محمود سعیدی وویل: نن مو د تاجکستان په وړاندې یوه سخته لوبه درلوده. تاجکستان یو ډیر ښه ټیم دی، خو اوس دغه لوبه ختمه شوه او زموږ ټول مرکز اوس د ازبکستان سره د لوبې په اړه دی چې د پنجشنبه پر ورځ به ترسره شي. هیله من یو چې په هغه لوبه کې هم ښه نتیجه واخلو. د مرکزی آسیا د فوټسال د نولس کلنو ملي ټیمونو سیالۍ د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي. د افغانستان د فوټسال تر نولس کلنو ملي ټیم تر دې مخکې د دغو لوبو کوربه قرغزستان ته 5-3 ماته ورکړې وه، خو په اوله لوبه کې 10-3 له ایران ماته خوړلې. له دې ټولو سره سره د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله مند دي چې وکولای شي اتلولي یا نائب اتلولي ته ورسیږي.
په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو تر راتګ وروسته د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې له کبله یې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي. دوی له طالبانو څخه غواړي چې منظمه برېښنا ورته برابره کړي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره سکاپت سړک ته مخامخ شاوخوا 30 کلن نجیب الله د خپل دوکان مخې ته لاس تر زنې ناست دی. دلته د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. نجیب الله ولډینګ کار دی. نوموړی وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې د برېښنا پر چاوي کار سخت خراب کړی دی. موږ تمه درلوده چې د طالبانو له راتګ سره به کارونه سم سي، خو نه و خبر چې دومره به ورسره خرابېږي.
دولتي برېښنا خو د ورځې 2 ساعته پرچاوي لري. د سهار له 8 بیا تر 9 بیا د غرمې له 12 تر 2-3 بجو پورې قطع کیږي. د ورځې 4-5 ساعته پرته له اعلان شوي وخت تللي وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دا د برېښنا پرچاوي سم کړي تر څو زموږ کارونه ورسره سم شي. جنریټر خو زیات مصرف لري.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو له راتګ سره د برېښنا په پرچاوي کې زیاتوالی راغلی دی. دغه صنعتکاران وایي دلته به هیڅ برېښنا نه قطع کېده، خو اوس د ورځې له 4-5 ساعتونو حتی ټوله ورځ قطع سوې وي چې له امله یې د دوی کارونه سخت خراب کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ونیسي چې د خلکو کارونه روان سي. شاوخوا 30 کلن سمیع الله هم په غزنی ښار کې د موټرو مستریخانه لري. نوموړی وایي تر نیم درزن پورې شاګردان ورسره کار کوي، خو د برېښنا له وروستۍ پرچاوي سره یې کار خراب سوی دی چې له امله یې د دغه شاګردانو کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي په غزنی ښار کې په زرګونه کسان دي چې په دولتي برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، خو دغه برېښنا قطع سوې وي.
کاروبار خرابېږي، مشتری ته جواب ورکوو، کار نه وي. زموږ ټول کاروبار ماشینري ټوله برق. چارواکو غوښتنه دا ده چې دا برق سم کړي او دا پرچاوي ډېره ونه لري، هر سړی تاوان کې لګیا.
دا غزنی اوسیدونکي او صنعتکاران دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له راتګ سره په ټول افغانستان کې د برېښنا په برخه کې ستونزې زیاتې سوې دي. خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د غزنی اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی هڅه کوي چې د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ډپ کړي. په غزنی کې د برېښنا ریاست سرپرست قاري صلاح الدین آزادۍ راډیو ته وویل کله چې هم په ازبکستان هیواد او یا هم کابل کې د برېښنا په برخه کې کومه ستونزه راولاړیږي نو په دغه وخت کې زموږ برېښنا پرچاوي کیږي. نوموړی وایي په غزنی کې د ورځې 4.5 ساعته برېښنا پرچاوي لري نو علت یې په کابل کې د برېښنا کموالی دی چې له امله یې هلته برېښنا استفاده کیږي خو دا ستونزه به ژر تر ژره هواره سي. غزنی ته هم له ازبکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغلې ده.
دغه ستونزه انشاءالله که ډېرې وي یوه میاست نور یا یو نیم میاست تر دوه میاستې پورې به یې زیات به نه. انشاءالله دغه صنعتکارانو ته نور همشهریانو ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې دا مشکل به انشاءالله رفع سي په نږدې وختو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د جمهوري نظام په وخت کې د غزنی برېښنا موزي د جګړې پر مهال پرې کېدل خو پرچاوي یې هیڅ نه درلوده. نو دا چې د اوسنۍ پرچاوي له امله د خلکو کارونه زیات خراب سوي دي.
پرون د فبروري میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې. دغو شپږو میاشتو کې د دوی واک څومره لوړې ژورې درلودې؟ آیا د رسمیت پیژندنې لپاره د دوی هڅې نتیجه ورکوي؟ صفي الله ستانکزي پر همدغو مسایلو د سیاسي چارو له شنونکي او د ناټو له پخواني سلاحکار شفیق همدم سره مرکه کړې.
دا تیر شپږ میاشتې طالبان او د اصل میاشتې وي طالبان په تفریح او خوشحالۍ او په لمانځلو بوخت و. دوی د جمهوریت د نسکورولو په لمانځلو ډېر وخت تیر کړ. هغه نظام چې د هغې دپاره افغانان نړیواله ټولنه خوله وینه بهولی او پیسې میلیاردونه ډالر پرې مصرف کړی و طالبان هغه نظام نسکور کړ او دوی په دغې تیرو میاشتو کې غوښته چې دغه موضوع ولمانځي. خو له بده مرغه د افغانانو دپاره د عام خلکو دپاره دغه تیر شپږ میاشتې د لوږې د تندی د ویری د ماجراتونو د بیزای کېدو میاشتې وي. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې دا تیر شپږ میاشتې تر ټولو تریخ میاشتې د افغانانو او د افغانستان د خلکو دپاره وه. زه دا هم ویلی شم چې د طالبانو اخیخي ازمون دې نه بعد شروع کېږي. خلک د صبر کاسه ډکه شوی او طالبان به غواړي چې د دوی دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي.
دغې هڅو ته په کتو چې طالبان بېلابېلو هېوادونو ته سفر کوي، غونډې جوړوي، څه فکر کوئ دوی څومره نږدې دي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي؟
د خارجي بوند که سړی ورته وګوري طالبان وتوانېده چې تر یوه بریده پورې د نړیوالې ټولنې او غربي هېوادونو توجه ځان ته جلب کړي. هغه هم په دې چې دوی د ښځو ځینو حقوقو ته احترام کړي، خود لکه د ښځو د زده کړې او د کار موضوع چې په نسبي توګه دوی دغه حقوق غواړي چې بېرته ښځو ته ورکړي. او په همدې دلیل دوی وتوانېده چې د امریکا څخه ځینې د افغانستان پیسې چې منظم شوي وو خوشي کړي او تر څنګ ځینې نړیوالو غونډو کې لکه اوسلو او خلیج غونډو کې ګډون وکړي. خو دا په دې معنی نه ده چې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت پېژندلی.
په ټوله کې د نړۍ تعامل له طالبانو سره څنګه دی؟ او ځکه چې د طالبانو څخه د نړۍ عمده غوښتنې لا هم ظاهرا تر ډېره نه دي منل شوي.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې رابط د طالبانو سره مشروط ده او هغه شرطونه عبارت ده له یو ټولګډون حکومت جوړول، همداراز د ښځو د لکیو او بشري حقوقو ته احترام، او دا چې توریستي کړی دي پرې نه ښودل شي چې د افغانستان خاورې نه د نورو هېوادونو پر خلاف کوم بریک ترسره کړي یا دا خاوره د هغوی په مقابل کې وکاري. دغه شرطونه په کامله توګه له اوسه پورې طالبانو نه ده عملي کړی. نو زه فکر کوم چې د دوی په رسمیت پېژندلو لپاره لا هم اوږده لاره باقي ده.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر او د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدم له ازادي راډیو سره په مرکه کې. اوس هم د اوریدونکو څو پیغامونه.
مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلی یم او تاسو زمونږ غږ پورته کړی و، خو لیکن مونږ سره اوسه پورې کومک ونه شو. مونږ سخته ستونزه کې خپله د اعصابو تکم بچي مې د ولږې د سره مخ تورن دي. خبره دا د ولږې نه وژغورئ تاسو. ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده، دا امید ده چې زمونږ د غږ واوري یا خبره موږ سره زر تر زره کومک وکړي چې زما بچي مړ کېږي د ولګي نه موږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته خاوند مې زما تکلیف لري مایوبه دی
مشترک بازار خبر کوم مال اسلامی عمار کی مدا غشتن ده چې دلته درې وخت دې جوړ کې چې دا څنګه شرام کوچنیان ګر ورټولې چې بار خپل درس تدریس کوي مخکنی دی اردو شهیدان او مشنا پاتې دي دا د شهدا او د اسلامی وزارت دا غي ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړکل
پیغامونو سره د دې برخې مطالب پای ته ورسېدل. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
وړاندې د ځوان فکر خپرونه لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وی آنلاین غونډې ته وویل موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سېشنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړه. دا ډزې د شپې تر 12 بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې نړیوالې مرستې په مستقیم ډول افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکي خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي دي او ډاډ یې ورکړی دی چې اړمنو کسانو ته به په شفافه توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي په کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان مرستیال د مرستیال ویان بلال کریمی نن رسنیو ته وویل دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قمندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې تر برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قمندان خپلوان دي. سملاسي د وړ مشپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو طالبان یې د دښمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولې دي. د طالبانو د ټولګټو وزارت هوټ کړی چې د کابل کندهار لوی لار بیرته ورغوي. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې تخنیکی ټیمونه دغه لار کتلی او د اساسي رغونې په پلان کار روان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو عملی چارې پیل شي. د کابل کندهار نږدې 500 کیلومتره لار د ماین چاودنو په سړکونو کې د چاکونو او د قیر د شیناستلو له کبله ویجاړه شوې او مسافر تل پاړه شکایتونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له صدر اعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستان د افغانانو د رئیسولو په بهیر کې همکاري کړې ده. انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې د ایډیراما کوربه و. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره یې مرسته وکړه. د راپورونو له مخې شاوخوا 2400 افغانان د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته البانیا ته انتقال شول. یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داس وخت کې دا ورځ لمانځي چې لا هم کړکېچ زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی دی چې د روسیې له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیه د اوکراین له پولو پشا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې پیل کړي دي. اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین له پولو سره تر 1.5 لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. شپږ میاشتې مخکې طالبان کابل ته دننه شول او تیر جمهوریت حکومت ړنګ شو. له دې بدلون سره خوانځي او پوهنتونونه تر ډیره وتړل شول. تیر ځوانان بې دندو شول او ډیرو ځوانانو د کډوالۍ لار خپل کړله. د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغېز کړی؟ د ځوانانو لپاره څه شوي او څه نه دي شوي؟ او له طالبانو د ځوانانو مهمې غوښتنې څه دي؟
د ځوان فکر په همدې خبرونه کې په دیاړه بحث کوو. د خبرونه میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی، شنون کای نصیر ستانگزای، ځوان فعال طارق حکمت او همدا ډول محصله حلیمه عزیزی دي. له دوی سره د همدې موضوع په اړه بحث کوو. استاد حمیدی، تاسو ته راغلاست وایو ک راته وایي چې د شپږ میاشتې کمیټې رښوې اغیزې د ځوانانو پر ژوند څه وو؟
سلامونه هیواد سے محترم تاسو ته، د ازادي راډیو د نور دي کو بس کې حاضر دو درنو ګډونوالو ملمنو ته، کوم متاسفانه په تیر شپږ میاشتو کې زموږ د هیواد ټول هغه بنسټونه چې دی و هیواد د ثبات لپاره حتمی دي لمن ځلاړل. زموږ په ملګرو هغه ځوانان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې دندې ترسره کولې، چې د امنیتي ارګانونو نیولې بیا تر اقتصادي او نور بنسټیزو ادارو پورې بے دند شول، او دا بنسټیز ادارې لمن ځلاړې. زموږ د ښوونځي او د پانچونو محصلین او متعلمین د هغوی یو کال ژوند بې معنی او بې ځایه ضایع شو، او د هغوی دپاره ځانګړې شوې بودیجه بې ځایه ضایع شوه. د دې تر څنګ زموږ میلیونونه ځوانان په خورا خوشنۍ او ډېر بد وضعیت کې له هېواده مهاجر شول، او لا هم دغه لړۍ روانه ده او ځوانان له هېواده وځي. د دې تر څنګ زموږ میلیونونه نور ځوانان د ډول ډول رواني فشارونو له امله د رواني ستونزو سره مخ شوي دي، او د دې تر څنګ د سلګونو د ځوانانو د وژلو خبرونه دي چې د هغوی د وژلو په اړه حتی رسمي سندونه نه ورکول کېږي، او څوک یې د هغوی ډیټا نه ټولوي. دا ټول هغه بدبختي ده چې موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ورسره مخ شو. صرف د دې دپاره چې یوه ډله غواړي په خپله خوښه حکومت وکړي او د قدرت چارې په لاس کې واخلي.
مننه ستانگزای صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې په دغو تېرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغېز په ځوانانو څه وو؟
هیواد صاحب، تېرې شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېرې خرابې شپې ورځې په دې وخت کې بالخصوص ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و، تحصیل کړی و، د دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سختې شپې ورځې وې. یو غټ تعداد د دغه ځوانانو چې تحصیل کړی و د افغانستان ووتل، او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه، ټول هغه مو تاسو تازه په پښو دریدلي نهادونه ونړېدل، او افغانستان یو قرن بیرته شاته لاړ.
اغلی عزیزی، که تاسو راته ووایئ د نجونو ژوند په دغو شپږو میاشتو کې څنګه وو؟ کار، زده کړې او نور هغه مسایل چې مهم دي.
سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. په دغه شپږ میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول، عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله د کورنۍ و دندې درلودې، که هغه دولتي اداراتو کې وې او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې، هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې، ګڼ شمېر وې، او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي، تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو. البته دولتي ګڼ شمېر نجونې په کورونو ناستې وې، او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وې. همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی، هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي، البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم، نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ، ځکه نور خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي، ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه، او د دوی
حکمت صاحب زموږ میلمنو دو مهمه مسلو ته اشاره وکړه، هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي او کارونه اوس نه لري، او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ورهاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغو ته توجه نشوه؟
په دغه شلو کلونو کې او بل خصوص دغه دولس کلو کې اخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا تغییر ذهنیت د تحصیل له لارې خپل موخو ته رسېدل و، ځکه موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل، خصوصا د هند، ترکیې، چین، قزاقستان. دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته، د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه. دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه. یعنی افغان ځوانانو ځان ته موخه ټاکلې وه د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره، د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره، او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه. چې په تاسف سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه مخې ورته نیول شوی ده، دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې، ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي. اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري، وسله لري، زور لري، او داسې نور منفي مسایل. ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو، خو په اکثریت نه وو. که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله، او چې هغوی 15,000 بس افغانستان ته منسوب کړي وو، د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 18,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه. یعنی دا د دې خپل کارندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه کړې وه. خو ناهیلي نه یو، دا خو سیاسي بدلونونه راځي، خو ناهیلي نه یو. انشاءالله امید لرو چې زمونږ دغه هدف چې موږ ځان ته ټاکلی وو، چې د تحصیل له لارې به بېرته خپل هېواد ته، خپل ملت ته خدمت وکړو، دا به انشاءالله بېرته راشي. خو زه د دغه منشي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکړم، چې زمونږ په دغه شل کلمي جنگ کې د دواړو خواوو په جنگ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل، یو ورانول. یعنی زمونږ افغان ځوانان پکې وژل کېدل او له منځه تلل. خو دغه مثبت ټکی ته موږ دومره ډېرو منفي ټکو کې یو دغه مثبت ټکی ته اشاره وکړو، ښه به وي چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده، اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زمونږ دغه اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي، دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي، او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي، تر څو هغه پخوانی سوچ چې وو په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسېږي، خپل هغه وړتیاو څخه د وښي او حکومت د ځوانانو وړتیاو څخه استفاده وکړي، که دغه فرصتونه بېرته افغان ځوانانو ته برابر شي، دا به ډېر ښه وي.
استاد حمیدي، لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه، جګړه ختمه شوې ده، او داسې خبرې هم کېږي چې مثال راتلونکي پسرلي ته به پوهنتونونه هم پیل شي، ښوونځي به هم پیل شي، او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بېرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیله شته دي، یو رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات منفیګرا معلوم نه شم، خو زما په نظر دا هیله ډېرې تتې دي. یعنې موږ نشو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو، طالبانو د پوهنتونو استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هېواد ته راوګرځي، خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 23 استادان منفق کړل، او دا ټول هغه استادان چې ځوانان وو، په بهرنیو ودونو کې زګلې کړی وي او نه یوازې دا چې د 22 په اورز منفقل بلکې د نور د سلوتن استادانو د شپې هم وخته دي چې باید دا غو د منفقي چارې هر څومره زر چکیږي پایته ورسیږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ورګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شینل د پاره رسنۍ کې وا اطلاعي نشروي چې استادان برته راشي. نور بیا دا غو استادانو ټول اسناد منفقي وي د ټول عمر د پاره پانتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو، یو هغه څه دي چې موږ په رسنیو کې اورو، خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو، او یو هغه څه دي چې په واقعیت کې دي. دا د جګړې دریدل هم همدغه یو خبره ده. یو دا خبره ده چې طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده، بلکې یو دا واقعیت دی، جګړه نه ده دریدلې. یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ زموږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تمویږي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو رڼایي سبب کیږي، هغوی تعقیب کیږي، زندانونو ته اچول کیږي، په ډیر ځایونو کې وژل کیږي. دا جګړه دا او دا وینې تویدل دي. په خوا جګړه روانه وه، هو ډیرې وینې تویدي، خو هلته یو کیسه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده، هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسیږي یا هغه معلومات نشتېږي، او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي، هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي.
مننه. البته زموږ ډیرو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې په اړه نظرونه غوښتي نو تقریبا 900 کمنټونه شوي دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړې ده چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلي، خوشاله یو، ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلي، حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې پوهنتونونه مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړني کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړی او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفی تاثیر کړی. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغوی ځینې غوښتنې کړې دي. توحید سالارزی لیکلي، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي. کوم ځوانان چې په دندو هغه هم لاړل او وطن پرېښودو ته اړ شول او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلي، طالبان هغو کسانو ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي او د نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپل یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم. پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای ما دلته څه کول. همدا ډول نصرت الله مسعودي لیکلي، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته. په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ شي د دې هیواد نه یو. امیر صافي لیکلي، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه. د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم، اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی. فعلاً کار روزګار نشته او څه مو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. طارق کوچي لیکلي، حالات له ښه دي خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه. د ډېر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوي وو، د کانکور په ازموینو کې درېیمه برخه شاګردان له هېواده وتلي دي او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخي ستانکزي لیکلي دي، زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیره کړه، ولې په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تېرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تېرېږي. نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري. حیران د الله دربار ته پاتې یو. محمد الله عمرخی لیکلي، ډېر بد حالت راغلی. له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي. که دا لړۍ دوام وکړي، هېواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. شیرولي شیر لیکلي دي، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي تر څو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د
مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي. پوهنتونونه او ښوونځي باید بند نه شي. همدا ډول اسدالله مینپال لیکلي، افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سر یې وسلوال او په خپل سر دې محکمې بندې کړي تر څو زموږ وطنوال له نورو هیوادونو را وګرځي. زه باور لرم که طالبان قانوني او مسلکي چلند وکړي، هغه افغان وګړي چې په خارج کې دي هغوی به ټول راستانه شي. جنگ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قایمه شي. قاري خدای نور کوټوال لیکلي، د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرول او ګمارنې باید مسلکي شي. د روابطو خبره چې په ضوابطو بدله نه شي، د وطن جوړېدل مو هیڅ امکان نه لري. که تېرو ناکامو حکومتونو ته ځیر شو، د هغوی تقرر هم په روابطو و. که دا مسله دوام وکړي نو ځان ته یو مشکل دی. قریب الرحمن مشال لیکلي، ډېر څه مو په تېرو شپږو میاشتو کې زده کړل، ژوند د کړاو سره مل و خو ناهیلي نه یو. خیرالله عالم لیکلي، که طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای د نظامي کس نه انتخابوي. زبیر خان لیکلي دي، د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دي شوي. په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده. ډلې ډلې ځوانان بیکاره شول. ماسټر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هېواده ووځي. هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی. دا د زبیر خان نظر. کامران مشال لیکلي، دندې مو له لاسه ورکړې، اوس دندې نشته، حیران یو څه وکړو. بهر ته د تللو پیسې هم نه دي راپاتې. د موسسې کوم بس څه چې شارټ لیست شو، شل نور شارټ لیست شوي هم وي چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي. او ضیا الحق ولي لیکلي، ما به ډېر څه ویلي وای خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کېږي، نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم. خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوکې وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. ستانګزای صاحب، دغه کومې خبرې یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اوریدونکو را سره شریک کړل، په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی ولې وضعیت دغسې یوې خواته لاړه چې دغسې یو فضا رامنځته شوه چې ډېر ځوانان پکې په کور کېناستل یا په اصطلاح لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د دوستانو ډېر ښه نظرونه ورکړي او ښه تبصرې کړي. سره موافق یم، بخصوص په دې برخه کې چې د افغانستان د اقتصادي گردش سیستم د نړیدو سره دې اکثره بې وظیفو شول یا کوي شخصي کاروبارونه درلودل، هغه هم ودرېدل. او د هغې ټول نه مهمه خبر دا ده، افغان ځوانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. مس خو دا و که بېکاره به مو خو لیسانس به تحصیل به کړی و یا به تحصیل په دوران کې هغه به فکر کوه زه به د پوهنتونه فارغ شم یا به یو انجیو سره یا به د حکومت سره کار شو. که موس متاسفانه دغه ټول امیدونه یې له لاسه ورکړي. همدغه سبب تاسو ګورئ چې د افغانستان تقریبا اکثریت ځوانان په دې کوشش کې دي افغانستان ووځي، نور خپل ځای په افغانستان کې نه ویني، نور خپل آینده په افغانستان کې نه ویني. دا یوه ډېره لویه فاجعه او ډېره غټه بدبختي ده د افغانستان لپاره. د دې تر څنګ د امارت د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل کړی، دا هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان یا د حکومت نه ناامیده شي. تاسو ته به یاد دي چې د تحصیلاتو وزیر د طالبانو د تحصیلاتو سرپرست وزیر خبره وکړه چې هغه کسانو چې پخوانی نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکري نفوذ لاندې راغلي، همداسې یو څه خبرې وکړه. نو دغه دوی دغسې عقده او دغسې کینه او دغسې بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. د دې ټولو سبب به دغه شي چې خلک به یا د افغانستان وځي یا به که هلته پاتې کېږي، په دې فکر کې به وي چې سره هم د خلکو سره فکري جګړه وکړي.
ښاغلی عزیزي، که تاسو راته ووایئ چې څه غواړئ، یعنی شپږ میاشتې تېرې شوې، شپږ میاشتې یعنی نیمایي کال لاړ، خو په راتلونکي کې ستاسو غوښتنې څه دي، څه باید وشي د نجونو لپاره؟
لومړی خو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي، ځکه ګڼ شمېر ځوانانو دندې له لاسه ورکړي، یو شمېر پوهنتونونه پرېښي دي، زده کړې پرېښي دي. کاري فرصتونه باید برابر شي. همداراز ځوانانو ته د دوی د ژوند به خوندیتوب ډاډ هم ورکول شي، ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې له لورې نیول کېږي، حتی بیا یې د مړې ژوندي پاتې هم نه لګېږي. او همداراز د دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي، دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي، تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه او خپل ځان خپل استعداد کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې وویني. د ښځینه او تعلیم په اړوند، د ښځینه او د کار په اړوند خپل دریځ روښانه کړي، او دا نجونې او ښځینه په دې باندې ډاډه کړي چې ستاسو حقوق به دلته نه ضایع کېږي، تاسو به دلته زده کړې کوئ، تاسو به کاري فرصتونه برابرېږي. او باید ټول کې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازم دي چې د ځوانانو بل خصوص خزینه او ته وړاندې کې ټول هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي او باید خزینه او ته ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسو ژوند هم خوندي دی، دلته ستاسو د تعلیم حق هم خوندي دی، تاسو به ترې برخمن کېږئ، دلته ستاسو د کار حق هم خوندي دی، تاسو به خپلو کارونو ته ځئ او په دې هېواد کې او په دې حکومتي چوکاټ کې به تاسو ته ځای هم درکول کېږي.
حکمت صاحب، په دغو شپږو میاشتو کې چې څه وشول، د طالبانو حکومت له دې څه درس اخیستلی شي چې هغو مسایلو ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
تقریبا څه باندې د شلو میلیونو څخه پورته د افغان ملت ځوانان تشکیلي ټول خونه دي وتلي، اکثریت په افغانستان کې پاتې دي. نو دغه ځوانانو لپاره، دغه د حکومت لپاره یې په کار ده چې دغه ځوانانو، دغه افغان ځوانان چې دننه پاتې دي، د کډري او هغه ټول کسانو څخه استفاده وشي، ځکه چې دوی په یوازیتوب سره نشي کولای چې دغه دولتي ماشین دوی وچلوي، ځکه دوی ټول د یوې طبقې دي، یعنی هغه دینی عالمان دي یا ملایان دي، دوی نشي کولای چې هغه ټول سیستم د یو دولت وڅرخي. دوی مجبور دي چې د افغان ځوانانو څخه، دغه تحصیلي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او دوی د کار واخلي. خو دا لکه وړاندیز ده، ځکه چې تر اوسه کار نه ده اخیستی، یوازې په صحي سکتور کې د پخواني نظام کارکوونکو څخه استفاده کړې ده، خو نظامي او تحصیلي سیستم کې اکثره له دندې ګوښه کړي دي. څرنګه چې همدې صاحب وویل، اوس یعنی طالبان ته څه په کار ده چې باید وکړي؟ یعنی دغه دوی ته باید داسې یو زمینه برابره کړي، دغه دوی ته باید فرصت برابر شي، دوی زړه لاسته راوړل شي، دوی ته داسې یو ډاډ ورکول شي چې تاسو کولی شئ هغه پخوا په څېر خپله کار ته دوام ورکړي، تر څو دغه لړۍ چې د خلکو د افغان ځوانانو په ذهنیت کې پیدا شوی وه چې د تحصیل له لارې ځان یو چیرې ورسوي، تحصیل له لارې بېرته د خدمت جوګه شي خپل ملت ته، دغه ذهنیت د افغانانو له ذهنه ورک نه شي.
استاد حمیدی، حکمت صاحب یادونه وکړه چې ځوانان باید له اوسني حکومت سره تعامل وکړي، څه ډول تعامل؟
ګوره، یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کیږي، دا چې مشارکتي حکومت دی جوړ شي، نه پوهېږم خلکو ته د حکومت کې ونډه ورکړل شي. که موږ د مشارکتي حکومت تفسیر دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دی یوازې په دولتي بستونو مقرر شي، دا مشارکتي حکومت نه دی. دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلئ د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ. مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کې چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري، او دغه کار یوازې د انتخاباتو د لارې کېږي. په بله هېڅ طریقه باندې تاسو نشئ کولای ټولو خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړئ. تاسو کولای شئ مثلا د هر قوم له لس کسان وټاکئ وزارتونه وشئ، خو دا به بیا هم د افرادو ګټې وي، دا به بیا هم د افرادو لپاره کار وي. خو تاسو کولای شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ، داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم له لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولای شي، هر د جیسه جمهوري نه نیولې بیا تر ډېر وړه بس ته پورې هر بس لپاره رقابت وکړي، او د شایسته سالري په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس ترلاسه کړي، بیا به هر کس په کړکیو چې زه هم په دې دولت کې یم. نو د تعامل یوازینۍ لاره دا ده چې ټولو خلکو ته په مساوي سترګه وکتل شي، هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري، او ټول قدرت ته د رسیدو قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې دا د انتخابات د لارې دی، او ښځې او نر ټول د انسانانو په سترګه وکتل شي.
ستانکزی صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې د کار او د زده کړو ترڅنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي چې هغو ته هم باید پام وشي؟ مثال یو څوک یوه خبره کوي، یو نظر شریکوي، هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي.
دولتي منابع چې کله ویشي، اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د امارات کې مشکي، دا نه عدالت ده، دا نه حق ده، او دا کار به دوی په وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي، او دوی کوم مسلکي ځایونه چې دي هغه به غیر مسلکي کسان نه شي. دوی به پوهي خپله د طالبانو غړي به د طالبانو جنګیالي به د جرمي فساد یوه برخه ګرځي، او د فساد په هرنګ کې به ګرېږي. دومره خبره د مدني ازادۍ په وکړه، په دې اثر کې چې ټکنالوژي ده، فیسبوک دی، سوشل میډیا فعاله ده، رسنۍ دي، که چیرې طالبان د افغانستان دننه خلکو ته دغه فرصت او دغه زمينه مساعده نکړي چې خپل نظر په آزاد توګه او په اطمینان سره بیان کړي. دغه میدان به هر کسان ته چې یا افغانان نه دي یا افغانستان نه بهر دي هغه ته مساعده شي، چې یعنی د میدان به ورته خالي شي. د افغانستان فکری سنگر به هغه کسانو نیسي بیا به هغه هغسې تحلیلونه کوي چې د افغانستان د وحدیت د افغانستان د جامعه او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي. دغه د دنه چې خپل هماغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه بیان کړي، انتقادونه وایي، طرحې او خپل نظرونه شریک کړي طالبانو سره، بهتره ده دنه چې د افغانستان ریبان د کسان دغه نظرونه ورسره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو میلمنو استاد بیت الله حمیدي، ښاغلي نصیر ستانکزي، ښاغلي علیمی حزیزي او ښاغلي طارق حکمت څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکراروو: 00422114315.